فکر له ازادي رادیو نه.
سلامونه ستلی مشهید از وان فکر پروگرام دی او ز فرید سیال پکې ساسي کورمنه. دا رواداری سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دی چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. دا رواداری سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړی دی. دې سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دی چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د رواداری راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوي دي. رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د رواداری سازمان په راپور کې راغلي و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډلیزه توګه له دندې ګوښه کړي دي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلې دي. په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلي دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دستیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړي ده او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي برخه کې لا جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی او هغه ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبري وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وایو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تېره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي او خپله په کورني ژوند کې، په ورځنیو چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي، دغه پښتنې به له میلمنو و پښتو د دیني او حقوقي چارو کارپوه صلاحالدین سیدی، د ښځو د حقونو فعال اوږی امیل او د پوهنتون محصله سوریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو. په پایله کې به سیدی صاحب ته ورشو، تاسو ته ښه راغلاست او ډاکټر صاحب ستړي مشي، که تاسو ته په پایله کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام
تاسو درنو مېلمنو، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډېره ساده ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامي کلایا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معاند دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی. او خیال شکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای یادمونه مو کتم وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوی دي. خود طالبان حکومت وای چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسو په ان باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی کده دوی نه علاوه دوی هم بل څلري
کلاکه وخاره او دقیقه څنګه وایلی شم خلک چې دا خبره کوي لسره په قانون او قانون منځ باندې خبر نه صادفن اسلامیک لا نور نړیوالو قوانینو د مقارنه په ډول باندې د 500 صفحې مقارنه وی تحقیق وکړل دی. اسلام د حقوقو منابع قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ریم اجماع تمره میتیا چې دا قوانین دا اصول د مجتهدینو د خوانه اجتهاد شوی دی فتاوا ورکړل شوی دی او مختلف تعبیر لري او مذاهب لري تنها د اهل سنت و جماعت په منځ کې خلاص هاو فرقی دی. انسان د هغه قانون پر بنیاد باندې مجازات کېدلی شي هغه قانون په باندې تطبیق کېدلی شي چې د عمل نه مخکې هغه قانون په مشروع ډول باندې نافذ وشي. متاسفانه داسې مدون کتاب داسې مدون قانون طالبانو په اصطلاح جاری نه کړ چې دا هغه په نتیجه کې چې زه باندې شم زه کوم شم چې څوره زمي پولیس ساتي څوره زمي سارنوال سات څوره زمي په توقيف کې پاتې کیږم زما حق څه شه دې او متخلف پتوګه او زما په اصطلاح امکانات څه دي. متاسفانه په دې تمام برخو کې طالبان پاتې راغلي. ما د اول نه تر دې نه نه پورې وایل چې زه د حقوقدان پتوګه د انقلابونو مخالف يم دې چې د انقلاب په نتیجه کې تیر قوانين معلق اما بادر د با احساس او مدبر انقلابيون چې د طالبانو راونی د توپک په زور باندې قدرت ته ورسېدل دا څه کوي په جهان کې چې په سبب د اعلانې ګورځو کې په درې هفتو کې اعلانې چې په دوه کالو کې اعلانونه کوي چې قوانين په استثناء د هر قوانين چې موږ ملغا کوو اعتبار ور اوس لا قانوني حالت او هغه ادعا چې دلته او هلته طالبان کوي چې موږ اسلامي قوانين امراته ول سره په دې خبره باندې نه پوهیږي چې څه ویلي ما سم چې مثال ورکړه ډیرو موارد کې اسلام په نامه د شریعت په نامه باید قوانین مدون کړی شي دا شخصي فتاوا به چې دلته او هلته وجود لري دا باید مدون او مشروع کړی شي. طالبان د دې لپاره مشروع سیستم نه لري د مشروعیت لپاره مراجع او تعریف نه لري. متاسفانه الله قانوني حالت او په داسې شرایطو کې د عدالت انتظار کول زه فکر کوم یو خوب دی او خیال او اخرنۍ جمله اخلاقی نورمونه دي او یو قانوني نورمونه دي په کله کې په دې باور یم چې ډېر طالبان به لوسوي ولري تر هم به ولري اما په قانونیت او په دولتداري کې چې لوسوي او تر هم اساس نه ده په قوانینو کې باید معلومی کده اشاره نه دیر شم 50 روپۍ جریمه کېږم دغه قاعده نه ده معلومه په دې خاطر باندې طالبان په دې برخه کې لسره ناکام دي.
خو ډاکټر صاحب کدام راته وای زینی جزاګان چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ته یا دغه تعزیری جزاګان چې په دیروستیو کې دوی ډیر تطبیق هم کړي په خلکو باندې د دوری او هلدي دغه ډول جزاګان چې دوی خلکو ته ورکی ادب یا په کوم اساس باندې دوی راخستی دي
حدودي جزاګان داسې قوانين باندې مهار شوی دي حدیث دالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی الحدود تسقط بالشبهات دودی جزاگان په وارد شدن په راتلو د شبهو کې طاقتی کرن حدودی جزاگان چې په داسې ورسته پاتې ټولنو کې تطبیقیږي متاسفانه مخکې د دینه چې د عدالت خبره وځي ذاتی خبره ده. مثال اورم زنا د اثبات لپاره تلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدی ورکی لکه چې د رانجو لرګه پر رانجه دانی کې په اصطلاح استعمالی. نو ته ماته وښیا هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي. عمل کې دا له سره د اثبات دپاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی. اما ولې وجود لري؟ دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده، تربیه ده، انذار ده، ډارول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي. اما رد دې چې د یو خوا د اثبات دپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته تی نه وي، له بلې خوا نه په قرآن کریم کې راغلي دي که چېرته تاسو څوک متهم کړه په زنا باندې او څلور شاهد هم رانور مباشرتا د اتیا مري ووهل شي، کې بیا دلیل نه راغواړي. دا د دې دپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتماً دې باید شارع په دې هڅه کې چې دا په هر قیمت باندې تطبیق کړي. څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول، دا هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کېږي او دا د تعصب وړ دی او دا د اسلام. دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي. تعزیراتي جزاګانې دپاره یو سلسله قواعد او قوانین او تاریخ د اثبات تنظیمول، دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي. اصل پاکي ده، وجیبه نه لري چې د خپل بېګناهۍ دپاره دلیل راوړي. چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کا وې وهه او ویټکه په حضور باندې اقرار پېکړې نه واخله، هله سره عدالت نه دی. او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي د عدالت خبر د طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره.
مننه مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. وربشو د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل ته اوګې جانې، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلي. د ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدې او د دغه راپور جزئیات مو هم واورېدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلي او قضایي قوانینو له لغوه کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې اوس مهال ښځې له کار کولو منع دي، نجونې زده کړې نشي کولی، څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي، څومره دوی په دغې مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده؟ او آیا داسې یو څه ساسي پان باندې د دې ښځو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او د دغه بیا عدالتي غږ پورته کړي؟
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځو نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ د دې هغه درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کوم یې اورېدی شي او حتی یو بې حسه کس یې حس کولی شي. د دې هره خوا درد دی، هره لحظه یې درد دی. خو په عدلي او قضایي برخه کې پخوا هم دې اندازه ستونزې وو که یوه ښځه اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې که کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره، هغه دپاره لوی پیغور و او هغه یې بېرته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله، د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامیدې او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بې عدالتي د دې په حق کې شوې ده. په سارۍ توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې مېرمنې نشته او مېرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بالاخره حق دا ته وسپارل شي د غوښتنې لپاره میرمنه همداسې چې ما درته وویل چې ټول ژوند دې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند دې فقط در چا سره جنجال دی. یو بېخونده زندګي و یو بېخونده کاروبار دی دلته ژوند کول د یو ښځې ډېره سخته ده، ځکه د کور نه بیرون وځي محدودیتونه تر کور کچې پورې دي.
اغلې میل د میرمنو ستونزې اغلی میل دلته راته که په افغاني ټولنه کې تاسې په محاکمو کې د ښځو نشتون ته اشاره وکړه، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې که چېرته ښځې نه وي نو نورې ښځې مراجعه نه کوي، محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې راته په افغاني ټولنه کې د ښځو د په وړاندې د بې عدالتۍ مثالونه وایي، که هغه د کورني ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو لپاره په دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دې لپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته خپل شعور ته به رسېدل او هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې څه هم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لسته غوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج او مجبوره ښځه وه چې هر طور باندې کېده او بس هغه وایي منه که په دې باندې هر څومره جبر کېده او په ځان به سوځو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر دسی قضیه لرو چې ښځې لارهیې پیدا کړې نه ده، بالاخره ځانې سوځولې دی، ځانې له منځه وړې دی. او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان له لاسه ورکړی دی، اما څوک دا غږ نه دی اورېدلی دی. او محکمه کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه او رواجونه پکې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړ شوی دی.
ډېرې مننه. کور ودان بیرته به تاسو ته راوګرځم. غلې سوریات به ورشم. سوریا جانې، که تاسو راته ووایئ، تاسو د حقوق پوهنځي محصله میاستې او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پوهنتون زده کړو کې هم دروازې وربندې شوي دي او دوی راګرځول شوي دي. تاسو راته ووایئ ستاسې په اند باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه احترامات تاسو ته او درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. یو محصله په توګه د حقوقو محصل په توګه د بې عدالتۍ نه تقریبا نیم کال نه پوره کېږي. نن سبا چې د لوړې زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې، د مکاتب دروازې خلاصه هم پرې بند وو، نو دا خو نه یو بې عدالتۍ ده، یو بې انصافي ده. بې عدالتۍ په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې حقوق موجود نه وي، قانون موجود نه وي، د هغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي، قوانینو کې بیا اصول موږ ته نه وي ټاکل شوي، کړنه موږ ته نه وي ټاکل شوي چې په دې لاره موږ کولی شو خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو. نو هېڅکله هم یو کس یا محصل وي که هغه یو عادي ښار اوسېدونکی کې اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي، هر چېرته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې ده یادوري کړې ده، تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی په حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانېدلې چې قوانین دوی په مدونه ډول چې ده دوی راجوړ کړي. په ټولنه کې چې قوانین نه وي، عدالت نشته، عدالت نه پلی کیږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته حواز اوچت کړه، یا هم ودرېږه، خپل حقوق راوغواړه، یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به راغې همدغه چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم، په کوم مشکل باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه ښځو لپاره خدای خدا همیشه مظلوم پاتې شوی دی. په دې ټولنه کې همیشه د خپلو حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی. دا که چېرته قوانین وو که نه وو، په تېر دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نه شو کولی په اسانۍ سره خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. بیا هم یو قوانین موجود وو، یو کړنلاره وو په حقوقو په بخش کې، ښځو ته وکیلانې موجودې وي. خو اوس چې قوانین نشته، بیا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته، نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نشي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي. نو دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نشي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازه نه ورکوي. نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي؟ نو دا خو نه یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سوریا جانې، که دا راته ووایې، تاسو یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، ستاسو په اند باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي؟ کله دې ورخوا په کورنیو کې یا له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟
د طالبانو په حکومت کې زه فکر نه کوم چې غټه خلایي. د دې په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین به نه دي ایجاد کړي. دوی حکم نه دي کړي د ښځو لپاره، خو دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې موږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده صحیح ده. نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده، قرآن کریم رانه، د قرآن کریم ترجمه ورسره رانه، ولې تفسیر بیا راغی؟ د دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې ده قوانین ضروري ده. دا په دې دوره کې هم شته، په دې دورو کې ما هم ویله چې شته دي. اصلا زموږ چې ده افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خره زموږ رسم و رواج اصول دي. د دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. اصل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړ شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده. کله چې خور پسېږي خپل حقوق راغواړي، زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې ښځه ده خپل حصہ غواړي. دوی ته میراث پړنې کې ورته ویل کېږي، بېلابېل ورته قسم قسم نمونه ورته اخیستل کېږي. تر دې پورې چې ورونه ورته وایي چې موږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو، تاسو سره اړیکې موږ شنو. نو دا چې دا یو ناوړه کلتور ده چې زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې حاکمه ده. او زه فکر کوم که چېرته موږ خپل ځان تغیر نه کړو، دغه ټولنې ته موږ تغیر ونه کړو، دغه کلتور ته تغیر ونه کړو، تر ډېره پورې نسلونه نسلونه به تېرېږي او ښځې به خپل حقوق ته لاسرسی به نشي پیدا کولی.
مننه سوریا جانې کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي، او همې دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغه هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیفه دي او نه دي توانېدلي چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق یې کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي. په داسې وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادریږي ویمنی؟
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق نه اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف نشته دا بحث اوږد بحث دی اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا بې انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړي په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د ښځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي قانونیت نه دی مراد شوی اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ په یقیني ډول ویلی شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفادې شوي دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط سبب موندلی دی د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته دا او اما تساوي د رسالت نه ده ښځه په ټولنه نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی دا بس اوږد بحث دی اما په مجموع کې همغه څه مو چې وویلې هغه تجربې نه چې زه لرم یو وخت په مدني کورنۍ فاميلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه او یو څه تجارب لرم په دې مورد کې متاسفانه میرمنې او په مجموع کې هغه افراد چې د عدالت لپاره په افغانستان کې په اصطلاح هلې ځلې کولې محدودیتونه لري دا خبره په نوره نړۍ کې هم یو شمېر شته دی اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي متاسفانه غلط دود د اسلام هغه غلط دود مسره دود نه دی هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دود د منلو وړ نه دی زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لري شي ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی د خور حق د مور حق خزه مور ده خزه خور ده خزه
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم و به هیڅ اساس خبره کې مداخله وکړه طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکي کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هیوادونو کې چې ضعیف دي ښځې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلي کوي دوی ولې د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکل شوې دي د خطر په خولاندې کې
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې زه د طالبانو او د استاد سلام غږیږم یا زما په افاده کې مشکل ده یا دې زما بحث نشي اخستلی په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د زندگی کې خپل مقررات لري خپل فتاوا لري خپل مجتهدین لري خپل کتابونه لري چې په تمام عرصو کې په تمام عرصو کې نه هغه شان چې تاسو نو ویراوی دي پرکمه مداون شې نه لري شخصي فتاوا دي کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم به تطبیقوم دا له سره په دې خبره باندې نه کېږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپل تعالی سنت او جماعت کې لساو فتواو دي لساو برخودونه دي لساو اجتهادونه دي کوم اجتهاد ته عمل کوي ما ساده مثال ته وویل چې ته ما باندې کوي ته چې خزه باندې کوي چې نو کونه مجبور شوی ده تختیدل دي څوره دي ساتي څوره دي باندې محکمې ته مراجعه وکي وکیل څوک دی هغه څوک چې غیر فنی دی یو فنی شخص چې مسلکی سارنوال یا پولیس دی دا په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې د پریښودل دا غیر عادلانه دی د دې لپاره کوم سختارونه ایجاد شوي په نور نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکی افرادو لپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې ورکوي طالبانو اساسي او بنیادی خبره هغه ناخوالې هغه انحرافات په تیرو شلو کلو کې په دې وطن کې په هغه باندې اعتقاده امر د حرام د بل حرام کار د لپاره مبارز نشي کېدلی دا چې دلته یا هلته تخلف و دلته یا هلته تجاوز و دا د دې موجب نه شي ګرځېدلی چې اوس دې هم په دې تخلف کې ادامه پیدا کړي. په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي. په ډېرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بېرته پاتې دي. دا چې موږ وایو بېرته پاتې دي دا د اسلام دین نه دی بېرته پاتې. د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې داسې فتواوې لري چې په هر عصر کې هغه ابدی کېږي بدون د دې چې د اسلام اصول او منابع مرضی تشدي. اسلام دین ابدي دین دی. اسلام دین د دنیا دین دی.
ډاکټر صاحب ستاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا چې په اوسنۍ شرایطو کې کچری یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي په څنګ کې باید حتمان قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي. ستاسو هدف هم دا ده
یعنی هغه شخصي پتاواوي چې د اسلام په دین کې شته دي هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي هغه د مدون کړئ شي. دا د د د پارلمانونو په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي. دا هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري د هغه اساس او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي. امره چې په شپېتو کلونو کې د مصر د هیواد منځ مدني قوانين را ترجمه ک په مصر کې علما او روحانین د اسلام په چوکاټ کې کېناستل مدني قانون جوړ کړ. زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانين افغانستان ته ترجمه کړو او د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري حساب لري کتاب لري احوال شخصیت تمام موارد کې موجود و. د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا دی چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل خلق دي. دا حیوانات چې دي سر نه شروع کوي. متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانين هغه چې زما په خوخه نو هغه باندې وغا کړو همدا سبا دی به اعلان وکړي طالب تیر قوانين په هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغه کړی هغه تطبیق ور دي او دا تطبیق به چې دی په دولتداري له سره خبر نه دي. متاسفانه دا ورته توهین ښکاري چې څنګه تیر موږ چې د جمهوریت دی هغه السلام علیکم. دا خو انساني ټولنه ده. دا زموږ کلرونه دي. دا زموږ نیکونه دي. دا ارزښونه دي. دا سیستمونه دي. دا ساختارونه دي چې جوړ شوي دي په داسې اخیف ډول باندې هر څه د تیر نه ردول دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره بې خبري ده. د عدالتي ده. د اسلام نه بې خبري ده. متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده. دا سه وچه ادامه نه ده. هغه ته نوې محتوا ورکړه ده. د غلام په مورد کې د خځې په مورد کې د نارینه په مورد کې د طفل مورد کې بشري تجارب د انساني تجارب د نوې محتوا ورکول په شکل باندې عمل شي. متاسفانه دا تعصب دا په اصطلاح عقب افتادگی دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري. او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو نو سره نه پیږي چې څه وایي. دې چې ځاهې نن لري ده او په هغه عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې وایي چې ما باندې کوي څوره زمستاره نوادي کې توقيف وي. توقيف جرم جزاء نه ده. توقيف تدبیری عمل ده. درې شرایط چې راغله چې یو نفر د عدالت نه فرار ونی کی مستندات تغیر نه کی او په جرمي عمل باندې ادامه او تکرار نه کی. کدا درې شرایط وجود نه لري او نفر حق نشته چې څوک مجرد د اتهام باندې بند شي. هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې او څوک محکوم شي. دا هغه نه مخکې هغه سره بے گناہ انسان بر خود کیږي. کل مولود یولد والا فطرت الاسلام اصل پاکی ده نه پاکی به ثابت شي. ما چې څوک ونی سي ثابت ما ته ضرورت نه دی چې ثابت کړي چې ما ګناه نه کړی. دا باید والی پولیس ثابت کړي چې ما ګناه ده چې ما چپو کو وها وها سم چې دا نه دی وکړي. هغه باندې اقرار کړي دا له سره عدالت نشته او طالبان هم چې دا سره یې محاکم لوالي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. اغلی یوګی که تاسو ته راشم، ډاکټر صاحب سینډو ټکو ته اشاره وکړه، پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې اکی چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي، په ټول کې تاسو د مېرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي، د دغه حالت نه څه برداشت کوي؟ او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځنګړې توګه چې بي سواده دي، په کورونو ناست دي او هیله مند دي چې لورګانې خونځي او تلار شي زده کړې وکړي، څه برداشت له اسلام کوي؟ او آیا دوی هیله مند دي چې د اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په کې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي، دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقي کنه؟
مننه کوم. افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي، مسلمانان دي، او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه د پاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې ته افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیقیږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي، ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو وویل چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی. نو دی کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی جا کوي، څه هغه پنځه اول کالونو کې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دی ویل چې موږ مخالف نه یو چې دی مکتب وایي، خو د څو وخت د پاره امر ثانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معارف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې عزیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل معاش ورته ورسېږي، بیا پس راغه ځکه بند شو. بیا به همدا یې ویلې چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دی ویلې چې موږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته دی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري، محفوظ وي او متضرر نه شي، ځکه ټولنه داسې ته واسې ده ډېرې دې چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي. یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه، او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط موږ ورته غواړو. تر اخره وخت یې پوره شوه، همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو. د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو. بخښنه غواړم، دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک یخو ته نه فریدی کې دا، یعنی هیڅ کله به هم د تعلیم دروازې باید خلاص نه شي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي، اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه ساعت نه کې، خو همداسې برداشت لري دوی. اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبینی شوی دی او آتش داری، او دغه قانون چې پلی کیږي نه او رعایت کیږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زی اورم. او غیر دې چې هغه اسلامي هیوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري دوی ته بار بار ویلي دي، دوی غونډې کړي دي، دوی خپل هغه قاطع دریځې ښودلې دي، په دوی غږ کړی دی، دوی ته راغلي دي، اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا موږ کلتوري ستونزې لرو، دا لرو، هغه لرو. د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت نه تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و، او اوس دا کلتور پیدا شو. دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي؟ دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی، زه نه پوهېږم څه رقم روان دی، کله به دا خلاصېږي؟ دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پرت شي، هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي. که یو خار دړې وړې شي، ویجاړ شي، وران شي، په بمونو باندې تکه تکه شي، خو دغه ټولنې ځان نیروبي دی آباد بکی او بیو لکه کابل چی سونه خراب شوی و پا جنگونو کی تاسولی دی چی تم را خیسته خیسته مانیگانی جوری شوی مدر ده علم و پوی ده تعلیم مسید چی ده خپل اغا اغا نه اوگر زبر شی اغا بیا ایس کر اغا خپل نرمال حالت تراتلی نشی زکر زه اغا دورو کی پا تدریسات ثانوی که علمی غری اومه دی باندې کار کیده هغه وخت را تعلیم لپاره ډیر زیات سرمایه گذاری کیده او په دې سیستم باندې دوی کلکه کار کو دا وروسته وروسته خو بیا په کیفی له هغه تغییرات هغه خراب شو وروسته وروسته دا هغه په تابوت کې اوس میخونه تک وهل شوي دي د تعلیم حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي که علم پوهه نه وي دوی به څنګه وکولی شي د نوې نړۍ سره د ځانونه برابر
کړو
او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه څه کم دا د جنګونه تېر شو موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو د عیسی کریم شي د مېرمنو تعداد بیخي زیات دی یعنې فکر کوم چې 60% یا 50% ته به مونږ رسېږو ځکه موږ ځوانانو اوس فرار کې دي دونه ښځې تللی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لارې نه د دې وطن نه راوځي ځکه بېکاري وزګارتیا ده تعلیم نشته دې که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته څوک کار نه ورکوي نو د ولګې د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي امید ورکړي دې وطن کې پاتې شي موږ د سره د اشتغال پیدا کوو موږ د سره تعلیم زمینه مساعده وو موږ د جنتو لپاره دا یو تاریخ ورته ټاکي ډېره ده ډېر زیات سخته ده د دې تحمل د دې زغم ټول څه دردونکي دي تیر تېر کول خپل دغه استیو د بقا لار او تل ورکه ده
مننه
دې نه غلو ده نو رک شوی دي
مننه کور و دان تاسو ته بیرته راوګرځم کور و دان تاسو ته بیرته راوګرځم سوریا جان تاسو ته راځم تاسو محصله وې پانتونی کې وې زده کړې در باندې بند شوې دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناستې ل زده کړو محرومې د دې ملامتي پر طالبانو ورچې د دوی پر نظامي ورچې ک د دوی پر هغه خبرو اتاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلي کړي ستاپان باندې تا ته څوک ډېر ګرم ښکاري دا چې اوس په کور کې ناستې یو غ خپلو هیلو ته نسی رسیدلی څوک درته ډېر ملامت د دوی دا نظام او کده دوی دغه اتاو چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیم محروموي
مننه دا اوس چې موږ په کور ناست یو اسمان د دې ملامتي خو واقعا زموږدار او د دې چې دا ټول ملامتي په اړه چې د طالبان په غاړه دي ځکه چې دوی هغه شخصي نظریات د دوی هغه شخصي غوښتنې چې د اسلام د نوم لاندې یا د اسلام د چتر لاندې په خلکو باندې پلي کوي نو که چېرته یو ښځه او نشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري د تعلیم له لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدی یعنې تعلیم پرې بند شو حقوق هم پرې بند شو نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې انصاف وغواړي انصاف لپاره چغه وکړي نو که چېرته قوانین موجود نه وي نو هغه عدالت ته به څنګه لاسرسی پیدا کړي نو داسې ده چې دا تعلیم ده که انصاف ده حقوق ده عدالت ده او قوانین دا ټول سره یو بل سره تړلي لازم ملزم دی نو په یو جنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم او نه د دې خوشبیني باید موږ د دوی راځي یا هم دې ته موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ د دوی راځي په کورونو کې به موږ د تعلیم دروازې وخت خلاصې یا حقوق به موږ دوی ته په کورونو کې په لاس به راشي هېڅکله موږ دې ته نه خوشبینه یو نه امیدوار یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي په کال موږ په کور کې ناست یو په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې ده مکتب نه یو کوچنی امید یې موږ ته راکړې ده نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دې داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرې په یو ټولنه کې یو ښځه نشي کولی د یو فرصت نه، د یو امتیاز نه، د شتمنۍ د ټولنې نه، یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده، د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي، یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده، نو که چېرې دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی په دې کوي، تر نسلو نسلونو پورې به ښځې ونشي کولی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرې دوی واقعا غواړي چې اسلام پلي کړي په خپل ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په ټولو باندې اسلام پلي کړي، نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي، هغه حقوق چې اسلام موږ ته ټاکلي دي، د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، د ښځې لپاره، د سړو لپاره، د ماشومانو لپاره، په ټولنه کې د اوسېدو لپاره، د تعلیم لپاره، د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی؟ دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سمتا فکر شوی ده، هر یو کړنې ته چې ده، یو قوانین، یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده، یو اصول ورته ټاکل شوی دي. نو که چېرې ته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت پلی کړي، پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان راشي نو اسلام ټول قوانین به پلی کېږي. خو متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي. پخوا چې کوم یو څه قوانین د اسلامي نظام و یا هم د اسلام په مطابق پلی کېده، هغه یې هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق موږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ، نو تاسو به موږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ موږ پرې نه پوهېږو، خبر نه یو. خو یو شی موجود وي، یو مرجع موجود وي چې موږ ته دا واضح وکړي چې واقعا دغه شی چې په اسلام کې راغلی ده، چې دوی کومه خبره کوي، دوی په اسلام کې موجود دغه خبرې دي، او دوی هغه دروازې بندې کړي چې موږ ته رهنمایي وکړي، هغه دروازې چې موږ ته خپل انصاف یا عدالت موږ ته راکړي، یا خپل حقوق ته لاسرسی چارې موږ ته راښيي، هغه دروازې خو موږ باندې بند کړي دي. نو موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی دغه کړنې کوي، دغه خبرې چې کوي، واقعا دا اسلام کې راغلی ده که نه دي راغلی؟ دوی خپل هغه شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي، خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي. نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم، ماته پیدا کېږي، یو مسله ماته پیدا کېږي، نو زه باوري یم چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته همدغه یو سوال پیدا کېږي. دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې ښودلی ده چې اسلام دین ډېر زیات سخت دی، ډېر ظالم دی، په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي، د ښځو لپاره حقوق پکې نشته، د نجونو لپاره حقوق پکې نشته، سړی تر ډېر حده پورې چې ده په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به ته خپل خپې نه شي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې ده یو بل شی معرفي کړی ده. د یو مسلمان په توګه زه دینه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي، هغه شی چې په اسلام کې راغلی ده، هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي، هماغه په دې کې خپل شخصي خبرې، خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چت لاندې مه راولئ. نه د اسلام نوم بد کې، نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کې یا هم په ټوله نړۍ کې.
مننه کورودان سرای جانې. ډاکټر صاحب د خبرونې وخت کم د تاسې ته راځم. لکه څنګه چې سرای جانې یادونه وکړه، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، که چېرې طالبان هم داسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړي او پلی کوي هم، ستاسې په اند باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي، ستاسې په اند باندې اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي که نه، دویم که چیرې هم داسې مخته لاړ شي څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي؟
مننه، زه مجبور یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالي زده کړې مې په اسلام کې کړې دي، تر ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستې دي، زه د یو حقوقدان په توګه عالي زده کړې د حقوقي مې په اروپا کې کړې دي، زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستی دی، زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم چې عمل کې دلته ستر منافقت روان دی. طالب دې خبره باندې باید ځان پوکي چې د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی. یو اجتهاد چې د حق سره برابري دوه ثواب لري، یو د اجتهاد بل د حق د رسېدو، په پاک نیت یې کړی او حق ته نه رسېدلی بیا هم یو ثواب لري. د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه ده چې په اکثر مواردو کې حق ته نه دی رسیدلی. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لدی دا د پدی مبارکي، اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعہ باندې تحمیلولای شي چې دې مشروع وسی. دا حکیمت د ټوپک په زور راغلی دی، مشروع نه دی. ته چې مشروع نه دی، خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي، دا زمنلو ور نه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقی نورمونه. ډیرو مواردو کې د طالب مشران دی د یو سلسله حقوق د ورکول په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي. نه، دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره ای کاش د طالبانو استازي دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یو میاشت ما ته وخت راکړي، د تمام موارد کې زه څه شی نوې نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملی غیر حزبی حرکت سلها و قدرونه لري. دا او زه په یو میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابرۍ دوه درې فرمانونو باندې تجربهولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغه سمې چې په ابتدا کې اوویلې، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هر ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصول سره مخالف دی، فرمان صدر کې دم لاغو. اما داسې نشي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوو. دا له سره د دولتداري په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به ستاسو رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته ده. د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، د ازي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو معمول دی او شوبې شوې، ته خو رئیس د ترافیک نه شوې، ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلي د رئیس د ترافیک او کار کوي د عامر د تفتیش د لسانسینو. دا نشي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کوم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو؟ داسې مسلمان دې د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بی علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه ده. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق دپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي. او هدفمند اسلامي افکار او نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدنامي او مړه کوي. د دې دپاره هدفمند کار په کار دی. متاسفانه د طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وارد کړی شي. متاسفانه
مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، ژوندۍ وسیله. تاسو ټولو قدر منو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقوقو فعال اوګې امیل، او د پانتون محصلې سریا نه هم درنګ. له تاسو ټولو قدر منو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمو موز معاملتیا وکړه. تر بلې خبرونه خې چاره.
اے هو ایم کور دې لګلې ډاکټر عاشق الله خان، لکه چې دوی مات مصیبت نه تر پوزه رسیدلې.
یاره چنار ګل سزر ته وایم، پر اختیار چې مصیبت نه مې اور اغسته، نه پوهېږم چې څه ور سره وکم.
درنو اوریدونکو، دا چې مات مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې، د هیلو وړانګې رادیو ډرامه کې د ازادۍ رادیو له څپو مې راوي.
د هیلو لنګ رادیو ډراما د ازادۍ رادیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
شیر.